په افغانستان کې د سهار لاس په جیس پی السلام علیکم د خبرونه ترې ولوسو بجو د چي 219 پروګرامونی هم یو برخه جوړوي د سر راپور مدد چې د نورستان چارواکو له دولت څخه د اضافي ځواکونو داستول غوښتنه وکړه نور مسایل هم په دې خبرونه کې سیړو په پیل کې له محمد قاسم سولمل څخه خبرونه اوري
ولسمشر حامد کرزی وی افغانان به هیڅ کله پاکستان ته د اجازه ورنکړي چې افغانستان په خپل ستراتیژیک عمق بدل کړي د نورستان ولی وی طالبان هڅه کوي د دې ولایت پر کندیش او برګمټال ولسوالۍ ولکټینګ کړي او ټاکل شوی دی په ترکیه کې د روانو اعتراضونو په دوام نن ځینې ټولنې اعتصاب پیل کړي بشپړ خبرونه ولسمشر حامد کرزی وای افغانان به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې هیواد د پاکستان په ستراتیژیک عمق بدل سي شغلی کرزی د پاکستان له جی نیوز سره په یو مرکه کې چې پرون خبره سو د جهاد او مهاجرت د کلونو په خاطر د پاکستان د خلکو مننه وکړه خو وی ویل چې شکایت د پاکستان له استخباراتو او پاو څخه دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره له مذهبي افراطیت څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي په دې مرکه کې چې متن د جمهور ریاست په رسمي ویبسایټ کې خپور شوی افغان ولسمشر وای افغانان به اجازه ورنکړي چې هیواد د پاکستان په ستراتیژیک عمق بدل سي او بهرنۍ سیاست یا نوري پالیسي د پاکستان په اراده او غوښتنه تنظیم سي افغان ولسمشر وای چې د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو تل د افغانستان له شنیت څخه ناسمه ګټه اخیستې او هڅه کړې چې د افغانستان حکومتونه یې لاس پوڅي وي ولسمشر کرزی زیاتوي چې که پاکستان د هڅې د دې لپاره کوي چې افغانستان به ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني نو د هدف ته به کله هم ونه رسیږي د هلمند امنی قماندان سمونوال عبدالنبی الهام لیوی بمی حمله روغ رمټ وتلی د هلمند والیم رستیال مسعود بختور ازادی رډو تو ویل چی شپژنیم بجې کله چې د هلمند امنی قماندان خپل کور څخه د دفتر په لور روانو نو پر موټر بم چاودنه وسوه ویل سوي چې په دې چاودنه کې شغلی الهام ته زیان نه دی اوښتی خو د نوموړي دوه ساتونکو ټپیان سوي دي تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی د نورستان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو لویه ډله غواړي د دې ولایت کامدیش او برګمټال ولسوالۍ ونیسي د نورستان د والی ویاند محمد ظاهر بهاند ازادي رډیو ته ویل چې سباندې زر تنه وسلوال طالبان په دې دوه ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي او غواړي چې دا ولسوالۍ ونیسي شغلی بهاند وایي د دې ولایت امنیتي ځواکونه چمتو دي چې له خپلو سیمو دفاع وکړي خو له دې سره سره د دې ولایت والی محمد تمیم نورستاني له مرکزي حکومت څخه اضافي ځواک غوښتي له نورستان څخه په بل خبر کې راغلی چې په دوه پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور وسلوال وژل سوي او و نور سره له دوو پولیسو ټپیان سوي دي د دوه پولیسوال تاج محمد د ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته پر یادې ولسوالۍ حمله وکړه خو د دوی حمله په شاوتن بول سوه طالبان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د پکتیا چارواکي وای په څمکنۍ ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندۍ د لګېدو له امله درې ماشومان ټپیان سوي دغه پېښه تېره شپه رامنځته سوه د څمکنۍ ولسوال سالم محمد احساس ازادي رډیو ته ویل ماشومان چې دوه لسکلن هلکان او یوه دوه لسکلن نجلۍ د یادې ولسوالۍ روغتون ته وړل سوي دي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا توغندۍ چا وشتلې دی دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه حسن روحانی وایي چې د ایران د نوي ولسمشر په توګه د غوړه کېدل پر توندلارو د منځلارو بریالیتوب شي د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روحانی بریالیتوب اعلان سو د نوموړي زرګونو پلویان واټونو او کوڅو ته راووتل او د بریالیتوب ولمنځه حسن روحانی چې یو منځلارې مولا بلل کېږي او مخکې له لوېدي سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو مسولو د تیرو جمعې په ورځ د ایران د ولسمشرۍ انتخابات وګټل روحانی له نړیوالو قدرتونو غوښتل چې د یو درانه چلند په غوره کولو سره د ایران حقونه په رسمیت وپیژني خو اسرائیلو او لویدیځ د بریالیتوب په وړاندې په احتیاط سره عکس العمل ښودلی د اسرائیلو ولسمشر شیمون پیرس پرون هیله څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر پالیسي به افراطي نه وي
دی
وی روحانی ویل چې د افراطی پالیسۍ لاره به ونه نیسي زه ډاډه نه یم چې د به خپلې پالیسۍ روښانه کړې وي خو شبوي که داسې وکړي زه ډاډه یم او همدا دلیل و چې خلکو ده ته رای ورکړي متحد ایالات ویل د هغو تورونو د لرې کولو لپاره چې وایي ایران اټومي وسله جوړوي له دې هیواد سره مستقیم تماس ته چمتو دي اسرائیلو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د ایران د اټومي پروګرام له وجې پر د هیواد خپل فشارونه نه کموي په داسې حال کې چې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد اعتراضونه روان دي، په ترکیه کې ځینې ټولنې په پام کې لري نن اعتصاب وکړي. تمه کېږي ډاکټران او انجینران په استانبول کې د حکومت لخوا په زوره له غازی پارک څخه د اعتراض کوونکو د ایستلو په اعتراض په دې کاربندیز کې برخه واخلي. دوی اونۍ کېږي چې تقسیم چوک د حکومت ضد مظاهرو د صحنو شاهد دی. تېره شپه په استانبول کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د ځینو شخړو راپورونه هم ورکړل سوي دي. د ترکیې صدر اعظم اردوغان پرون د استانبول په یو غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل د ده پر ضد اعتراضونه د تروریستانو لخوا تنظیمېږي. د دا اوازې رد کړی چې د یوه دیکتاتور په توګه چلند کوي. د جی اته یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه به نن هم په شمالي ایرلند کې روانه وي، چې تمه ده د سوریې شخړه به یې د اجنډا په سر کې وي. ښایي د سوریې پر مسله به د دې غونډې په څنډه کې هم د روسیې او امریکا ولسمشران ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په خپلو خبرو کې تمرکز وکړي. وروسته له هغې چې امریکا ادعا وکړه د بشار الاسد رژیم کیمیایي وسلې کارولې، تېرونۍ یې اعلان کړی چې د سوریه یاغیانو ته به وسلې ورکوي. د یکشنبې په ورځ پوتین اسطه د وسلو د ورکولو په برخه کې د خپلې ادارې د دریځ دفاع وکړه او وی ویل روسیې له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې. پوتین وایي که موږ په آرامۍ او مسلکي ډول خبرې وکړو، غواړم ستاسو پام دې حقیقت ته راوګرځوم چې روسیه له نړیوالو قوانینو سره سم د سوریې مشروع حکومت ته وسله ورکوي. موږ له هیڅ ډول قانون څخه سرغړونه نه کوو. اجازه راکړئ ټینګار وکړم، بس پر خپلو همکارانو غږ کوم چې ورته اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر پوتین په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته دغه څرګندونه وکړې. کامرون وویل دا مهمه ده چې اسد له واک څخه لرې سي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر ناچس خپل استعفا اعلان کړه. ناچس د اداري فساد او جاسوسۍ په یو مسله کې دخیل ګڼل کېږي چې نږدې مرستیالی هم پکې ونډه لري. پیټر ناچس څو ورځې وروسته تر هغې استعفا کوي چې څارنوالانو یې د دفتر رئیس یانا ناګیوفا تورنه کړه چې د پارلمان غړو ته د رشوت پور کولو سره د استخباراتو اداري کارکوونکو ته امر کړی چې د صدر اعظم د میرمنې او نورو کسانو په اړه جاسوسي وکړي. ټاکل سوی ناچس خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي. ده ویلي د دغه تورونو په اړه په څه نه دی خبر، خو دا دومره جدي دی چې له ده سره یو ځای سوي سیاستوال ورته ویلي نورې ملاتړ نه کوي. د چک جمهوریت د اساسي قانون له مخې اوس نو باید ټول حکومت ړنګ سي. او وروستی خبر هم ده چې په نیوزیلند کې یو سړی چې د ودانۍ په 15 منزل کې له خپل کور نه لاندې لوېدلی و په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. پولیس وایي د 40 کلن ځوان غوښتل له خپل کور نه په بله لاره کښته سي، خو پام یې سو چې د کور دروازه یې ترې قلف سوې ده. د پولیسو په وینا ده هڅه وکړه چې د کور برنډې ته خیز ووهي، خو په دې کار بریالی نه سو بلکې لاندې ولوېدی. د دې ځوان نوم ټام سټیلویل ښودل سوی دی چې په لومړیو کې صحي وضعیت نازک و، خو اوس په ښه کېدو دی. راپور وایي د نوموړي غاړه، ملا او مټې مات سوي او ځینې داخلي ټپونه هم لري. دا د دې مهال خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 10:00 سوي ورځو د راپورونو برخه ده. د نورستان چارواکو له دولت څخه د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه، ځکه چې دوی وایي
وسلوال مخالفین د کامدیش او د برګمټل په ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي، په دې کې پاکستاني طالبان هم شتون لري.
ځینې عالمان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له ځینو برخو سره ولې مخالفت کوي؟
په دې کې ځینې موارد داسې شته دی چې هغه د شرعي اصولو خلاف دی.
د کابل پوهنتون ځینې استادان او محصلان چې اعتصاب دوام لري غواړي له ولسمشر حمید کرزي سره وګوري. له افغانو سوداګرو ښځو سره مالی مرسته کیږي.
د افغانستان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په ګډه سره په هغې باندې کار کوي تر څو وکولی شو چې د ښځو سوداګریزو کړنو ته وده ورکړو.
نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې. د د نورستان چارواکو له حکومت څخه د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې څو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د دې ولایت د دوو ولسوالیو دفاع وکړي. د نورستان د ولی ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه باندې زرو وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر دوو ولسوالیو حملې ته تیاری نیولې، خو ده زیاته کړه چې دوی دفاع ته چمتو دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان د ولی ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو یو لویه ډله د تیارې په حل کې ده او غواړي چې د دې ولایت پر دوو ولسوالیو ولکټینګ کړي. محمد ظاهر بهاند آزادۍ رادیو ته وویل چې په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې څه باندې زر تنه وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي او غواړي چې دا ولسوالۍ ونیسي.
تقریبا زر تر یو نیم زرو تنو وسلوال مخالفین د کامدیش او د برګمټال په ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په دې کې پاکستانی طالبان هم شتون لري او درنو او سپکو وسلې هم ورسره دي او دا هم باید ونیسي. دغه وسلنی طالبان چې اوس ځای پر ځای شوي دي دستورم د پاکستانی ملیشو لخوا ورکړل شوی ده.
په داسې حال کې چې د 2014 کال په وروستیو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه را نږدې کیږي، د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د نامنۍ راپورونه هم په زیاتی دودی، خو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه غختلی شوي او د وسلوالو مخالفینو حمله شندولای شي. د نورستان د ولی ویاند هم وایي چې په دې ولایت کې ډیره امنیتي ځواکونه د خپل سیمو دفاع ته چمتو دي، خو له دې سره سره د دې ولایت والی له مرکزی حکومت څخه اضافي ځواک غوښتي.
د کامدیش په ولسوالۍ کې تقریبا 200 تنه محلي پولیس د دې ولسوالۍ د حفاظت لپاره کلی دی. نو به هم الحاج محمد تنوی نورستانی له مرکزی دولت څخه په جدي توګه غوښتنه کړې ده چې د نورستان ولایت په خاص توګه کامدیش او برګمټال ولسوالۍ ته ځواکونه واستوي چې د وسلوالو مخالفینو د برید مخنیوی وکړي.
څو وخت مخکې د میدان وردګو ولایت چارواکو هم ویلي و چې نږدې 200 تنه پاکستانیان د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او غواړي چې امنیت ګډوډ کړی. لدې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په پاکستان کې د ګرمۍ له وجې د دینی مدرسو له رخصتې دو سره د دې مدرسو طالبان افغانستان ته استول کیږي.
او سم اجمل ان نړیوالو خبرونو ته کتنه کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت وی خبرونې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي قومندانې د مرکز د انتقال په اړه یو مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې ویل شوی ټاکل شوی د چې په هلمند کې د میشتو برتانویز وکونو د کومندۍ مرکز چې د لشکرګا په خار کې په همدی ووډي کې د لشکرګا د خار څخه بهر د باستن پوځي مرکز ته انتقال شي. د باستن پوځي مرکز د شورابک پونم د افغانستان د اردو وکونو پوځي اډې ته چیرمه ده. د خبرونه په وینا د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون د خبره افغانستان ته د سفر په محل کړې ده. برتانوی ځواکونه له 2008 میلادي کال راهیسې په لشکرګا کې پراته دي او له دې خارڅخه د کومندۍ د مرکز انتقال په داسې وخت کې تر سره کیږي چې په افغانستان کې د برتانوی ځواکونو شمیر کمیږي او امنیتي مسولیتونه افغان لوري ته سپاري. د دې مقالې په دوام کې ویل شوی دی چې په هلمند کې د برتانوی ځواکونو د کومندۍ د مرکز انتقال افغان او برتانوی ځواکونو ته فرصت برابروي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په برخه کې له نږدې له یو بل سره همکاري وکړي. د پولیو یا ګوزن د واکسینو د کمپاین دوه کارکونکو په پاکستان کې وژل شول. دا په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د یو خبر شوی ریپورت سر لیک دی. دا پیښه پرون په سوابې کې شوه. د دې دوه رضاکارو لړل چې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شول یوې د یو خونځي خون کې وو. نیویارک ټایمز لیکي چې څلور کسان د دې بریټ سره د تړاو په تور نیول شوي. د دې لیکنې په دوام کې ویل شوی دی چې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو کارکونکو د غوښتلوال لخوا تر بریدونو لاندې راځي چې وایي د پولیو پر ضد د ماشومان واکسینول د اسلامي شریعت په خلاف دي. د ورسپانې په وینا د پاکستان حکومت د واکسینو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي دي، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا اقدامات څومره موثر دي. ورسپانې په دې برخه کې ویل مسلې ته اشاره کړې ده. وایي د پولیو د واکسینو یو شمېر کارکونکو خپل هم نه غواړي چې پولیس ورسره ووسی، ځکه ګومان کوي چې د پولیسو ملتیا به نور هم له خطر سره مخ کړي. ورسپانه د ډاکټر سعید په نوم د یو سیمهیز ډاکټر لخلی وایي په دې اړه فکر کوي چې روغتیايي کارکونکو ته وسلې وویشي او د وسلو جوازونه هم ورکړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنځشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
د د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي د کابل پوهنتون معترض استادان او محصلان چې اوس مهال په احتساب کې دي ډېر ژر به له ولسمشر کرزي سره وګوري. دغه استادان پر وزیر د بې کفایتۍ تور لګوي او د نوموړي د استعفا غوښتنه لري. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل پوهنتون د معترض استادانو او محصلانو د شاوخوا یوې میاشتې درسي احتساب وروسته د لوړو زده کړو وزیر وایي جمهور رئیس کرزي منلی چې د راتلونکي شنبې په ورځ له معترضو استادانو او محصلانو سره وویني او په جاري ستونزو ورسره مستقیمې خبرې وکړي. د کابل پوهنتون معترض استادان او محصلان وایي تر څو چې تقاعد شوي استادان بیا مقرر شوي نه وي او د لوړ وزیر استعفا نه وي ورکړي دوی به خپل احتساب ته دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوی و وی ویل معترض استادانو ته دا زمینه برابره شوه چې خپل شکایتونه جمهور رئیس ته ووایي.
خوشبختانه لیست روز پنجشنبه تکمیل شد که صبح وقت روز شنبه به ریاست جمهوری فرستاده شد و
لنیک مرغ د دوی لیست د تیر پنجشنبه پوراز بشپړ شو او د شنبه پوراز جمهور ریاست ته واستول شو. معترض استادانو د پوهنتون د عالی شورا غړي به یو ځای سبا ته له جمهور رئیس سره له نږدې خبرې وکړي.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلانو په درسي احتساب لاس پورې کړی چې له امله په یاد پوهنتون کې تدریسي چارې ځنډېدلې دي. تر دې مخکې یو شمېر محصلانو د ډوډۍ د نه خوړلو احتساب په دې هدف کړی و چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو استاد دې له دندې لرې شي. دا ستونزه لا په بشپړه توګه حل نه وه چې ځینو استادانو او محصلانو دوهم احتساب پیل کړ. د دوی د احتساب هدف دا دی چې ځینې تقاعد شوي استادان د بیرته پر دندو وګمارل شي او د لوړ وزیر د له دندې استعفا ورکړي. د مشرانو جرګې غړو ویل د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو تړل کېدل د خلکو او هیواد په ګټه نه دي. دوی ویل دا د لوړو زده کړو د وزیر په کمزورۍ دلالت کوي چې په دې موده کې ونه توانید چې دغه حیاتي ستونزه حل کړي. سناتور مولوی منیب وویل
به عوض از اینکه دامنه اختلافات گرفته شوه و این مشکل حل شوه روز به روز این مشکل و اختلافات اوج گرفت.
د دې پر ځای چې د دې اختلافونو لمن راټوله او ستونزې حل شي له یوې نه بلې ورځې ته د اختلافونو زور واخیست چې د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه هم ونه توانېده چې مخه یې ونیسي. که د لوړو زده کړو وزارت د دې مخه ونه نیسي دا به د هیواد په ټولو تعلیمي مرکزي ادارو ناوړه اغېز وکړي. خو دا چې تر اوسه نه ده حل د وزارت په کمزورۍ دلالت کوي.
سربیره پر دې ځینو سناتورانو د تدریس په سیستم د تخنیکي وسایلو په کموالي د لیلې پر ستونزو او په پوهنتون کې په یو لړ بې نظمیو هم اعتراضونه وکړل. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په ستراتیژیک پروګرام کې د هیواد د پوهنتونونو د ستونزو حل ته سباندې 50 انکشافي پروژې پلان شوي او له بشپړېدو سره به یو شمېر ستونزې کمې شي. که څه هم جمهور رئیس کرزي سو ځله ټینګار کړی چې پوهنتونونه دې د سیاسي لوبو ډګر نه وي خو ځینې محصلان وایي چې چارواکي په خپله په پوهنتونونو کې سیاسي کارونو ته لارې جوړوي.
د امریکا حکومت د افغانستان له سوداګرو ښځو سره مرسته کوي. دغه تړون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د امریکا د سفارت ترمنځ لاسلیک شو. مرزیه احمدزی له نورو جزئیاتو سره.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د سوداګرۍ له وزارت سره د نوي تفاهم لیک په اساس به هڅه وشي چې د ځینو نورو اسانتیاو تر څنګ د نورو آسیایي هیوادونو له ښځو سره د افغان سوداګرو میرمنو اړیکې ټینګې شي. یا د موافقه لیک په کابل کې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال او د امریکا د سفارت د یو مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سیال مزمل شینواری وویل د دې موافقه لیک پر اساس هڅه کیږي چې د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو ظرفیتونه لوړ شي.
د دې تفاهم لیک هدف د ښځو د سوداګریزو د چارو د ودې لپاره هغه شریک کوششونه دي چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په ګډه سره په هغې باندې کار کوي تر څو وکولی شو چې د ښځو سوداګریزو کړنو ته وده ورکړو. عمومي هدف د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دا دی چې موږ غواړو د تجارت سرمایه ګذاري پانګونې دې ته نور هم وده ورکړو.
افغانستان او امریکا د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه لمخې د اتفا په نوم یو موافقه په خپلو منځو کې لري چې په 2004 کال کې په واشنگټن کې لاسلیک شوې وه. د سوداګرۍ وزارت د چارواکو په خبره چې د دې موافقه لیک په اساس هم هر کال د ښې سوداګرۍ او د افغان سوداګرو میرمنو د ستونزو د هوارۍ په اړه غونډې او بحثونه کیږي، خو د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې لا هم د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو ونډه کمه ده. په عین حال کې د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په وخت د سوداګرۍ په برخه کې په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤل مارابور د افغان ښځو د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار وکړ. میرمن مارابور زیاته کړه دوی کوښښ کوي چې افغان سوداګرو میرمنو سره د سوداګرۍ په برخه کې مرسته وکړي.
Helping grow your economy.
اهم رسه چې ساسو د اقتصادي ودې سبب کېږي د نارینه وو او ښځو په ګټه دي. زمونږ په فکر افغان میرمنې د موقع لري. مونږ هیله لرو چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره به زمونږ خبرې روانې وي. مونږ به همداسې پر مخ ځو. مونږ له نږدې یو بل سره کار کوو تر څو ثابته کړو چې مونږ دا وړتیا لرو چې له سوداګرو میرمنو سره مرسته وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال شاوخوا 950 داسې سوداګریز شرکتونه په افغانستان کې فعالیت لري چې یا مشري ښځې کوي او یا هم مرستیالی ښځه وي. ریپورټونه وایي چې په وروستیو کلونو کې افغان میرمنې د لاسي صنایعو، د وچو میوو کاروبار او د قیمتي ډبرو په سوداګرۍ بوختې دي، خو سوداګرۍ ښځې شکایت کوي چې دولت د دوی سوداګریزو فعالیتونو ته لازمه پاملرنه نه کوي او نه هم په بهرنیو هیوادونو کې په مارکیټونو کې ورته د ګډون زمینه برابروي. خو د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نورو هیوادونو په مرسته یې ښځینه سوداګرو ته بیلابیل اسانتیاوې برابرې کړې دي. مرزی احمد زی، ازادي رادیو، کابل.
سمی الله حلیمی تندر لا پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې زیات ښوونځي داسې دي چې زده کوونکي اثر پټولو لپاره خیمه او ترپال هم نه لري. د کتابونو کموالی او نشتوالی هم یو لوی ستونزه ده. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د پوهنې له وزیر څخه مو غوښتنه ده چې د ښوونکو تخصصي معاشونه دي پر خپل وخت ورکړسي چې ګرانی ورځ په ورځ زیاتېږي. دوی د ضروري موادو د رانیولو وس نه لري. عبدالسماد حریفال له ننګرهار لیکلي د افغانستان په نامنوی کې د پاکستان ځینې ادارې لاس لري. بله دا چې په افغانستان کې موجود اداري فساد هم ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده. او عتیق الله له بغلان نه لیکي په مرکزي بغلان کې ځوانان اکثره بیکاره دي. د بیکاری له کبله ځوانان نشو یا هم نورو ناوړه کارونو ته مخه کوي.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې جمهور رئیس حامد کرزي ته یې یو څلور مادي مسوبه وړاندې کړې او په هغه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له ځینو برخو سره مخالفت اعلان کړی دی. خو د ولسي جرګې ځینې ښځینه غړي وایي چې د عالمانو شورا په ځینو مواردو کې دوه ګونی دریځ غوره کوي. حمیده عثمان هارون جزئیات اوروي.
د افغانستان د عالمانو شورا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یو شمیر مواد د اسلامي شریعت پر خلاف ګڼي او لولسي جرګې غواړي چې دغه قانون دې نه تصویبوي. د دغه شورا غړي مولوي شهزاده شاهد ویل چې د یاد شورا غړو لولسمشر کرزي سره په کتنه کې نوموړي ته یو څلور مادي مساوبه وړاندې کړي چې په هغه کې لولسي جرګې غوښتل شوي دغه قانون په اوسنۍ بڼه تصویب نکړي. مولوی شهزاده شاید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل له ښځې سره د کورنۍ تاوتریخوالي په مقابل کې نارینه ته د تنفیذي حبس او د امن کورونو د مسلې په ګډون باید د دغه قانون یو شمېر موارد اصلاح او تر هغې وروسته د ولسي جرګې له لوري تصویب شي.
علما کرام شورا هم دا وایي چې په دې کې ځینې موارد داسې شته دی چې هغه د کاري نصوصو خلاف دی. په کار دا ده چې ولسي جرګه په دقت سره دغه موارد وګوري او هیڅکله هم د شریعت خلاف یو ماده هم تصویب نه کړي. په دې کې ځینې داسې موارد شته دی چې په هغې کې لکه د تعدد د زوجاتو مسله ده یا د خانۍ امن په نوم باندې یا د فرار د منزل نه یا په شکل د اشکالو باندې کسان دا کلمه مناسب نه ده. خو جناب رضا هغې ته په شپ شپ کې اجازه ورکړې او اصل اجباري دغه جرم ګڼلی شوی دی.
لخزو سره د توتیخوالی د مخنیوي قانون په 1988 لمریز کال کې د ولسمشر حامد کرزی د یو تقنینی فرمان لمخه توشی شو چې اوس مهال په افغانستان کې د اجرا وړ دی. خغلی شای دویل د افغانستان د عالمانو د سراسری شورا لغړو سره په کتنه کې ولسمشر هم ویلی چې ولسی جرګه باید هغه څه چې د اسلامي شریعت پر خلاف وي تصویب نه کړي. د دغه قانون یو شمېر مادې شاوخوا یوه میاشتې د مخه کله چې د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون لخوا تصویب ته وړاندې شو نو د یو شمېر وکیلانو له سخت غبرګون سره مخ شوې. خو په ولسي جرګه کې د لغمان ولایت د خلکو استازي زیفنون صافی چې څو کاله د دغه ولایت د ښځو د شورا مشره هم وه وایي د دغه قانون د اختلافي مواردو حذف کیدل ښایي په هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي. اغلی صافی وایي دغه قانون د اسلامي اصولو پر خلاف نه دی.
د اسلام په خلاف نه دی. اوس د اسلام په کوم ځای کې زمونږ په کوم ایات کې راغلی چې ښځه څوک وهلی شي ډبولی شي؟ وهلو ته کول خشونت زمونږ په دین کې نه شته. بیا من کورونه دي دا په کوم ایات کې راغلی چې بیا من کور کې که دیو د یو ښځې عزت هغه ساتل کېږي هغه ځای نه لري هغه لاسې دا په شریعت کې ناروا دی. یا دغه دوه درې نکاوې هغه هم په هغه ایات کې مونږ دغه وایو چې هغه ځان ته شرایط لري او که دوی په دغه نوم باندې غواړي چې دغه د ښځو حقوق سلف کړي او دغه قانون د شریعت سره په ټکر کې نه وي بیا دا نو جامې ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی.
په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالانې او مدني ټولنې په دې باور دي چې که د ولسي جرګې د غړو لخوا د اختلافي مادو په حذفولو سره دغه قانون تصویب شي نو په هیواد کې به د افغان ښځو د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. په ولسي جرګې کې د ښځو چارو د کمیسیون چارواکي وایي دا مهال له دیني عالمانو او یو شمېر وکیلانو سره خبرې کوي تر څو د دې قانون د تصویبېدو په اړه هغوی ته قناعت ورکړي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې لندن له مسکو سره د سوریې په اړه خپل اختلاف له منځه وړلی سي. ډیوډ کامرون دغه څرګندونې پرون په لندن کې کړې. جزئیات یې په څو شیبو کې اوریدلی سي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې روسیا او برتانیا له لویو اختلافونو سره سره د سوریې د کړکیچ په برخه کې کولای شي خپل اختلاف له منځه یوسي. کامرون چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لندن کې تر کتنې وروسته په یو لنډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه.
There is no secret that President Putin and I have had our disagreements.
La cha patana da che walasmashar Putin aw ma de Suriye de zino masailo pa ara ikhtilafuna darlodal khol nanana yo khabaro me natija wa khista che kada khabara manu che muk zine gat asasi ahdaf laru so da karke ch khatam kru so Suriya la tajzi wo jghuru so de Suriye khalko ta ijaza war kru che khpal mashran khpal ghora kri aw de terroristano par zat jagra ukri aw ma ti kri no da ikhtilafat la main zawrai shu. پوتین او کامرون د نړۍ د اتو ستر صنعتي هیوادونو یا جی اته ل سرمشریزه چې نن په شمالي ایرلند کې پیلېږي مخکې کتنه سره وکړه. د غونډه وروسته له هغه کېږي چې متحدو ایالاتو اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت لخوا ل کیمیاوي وسلو د کار اخیستو په اړه شواهد ترلاسه کړي او همدارز ویلي دي چې واشنگتن اوس د اسد د رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکولو ته چمتو دی. مسکو د بشار اسد حکومت ته وسلی ورکوي په داسې حال کې چې لندن د اسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په وسلو یې سمبال کړي. پوتین پرونی غړې خبرې غونډې ته وویل د سوریې حکومت ته د مسکو لخوا د وسلو ورکول لنړیوالو قوانینو سره سمون لري او زیاته کړه چې د سوریې په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو مفکوره لا هم ژوندۍ ده. امریکا او روسیا د یو ګډ نوښت په ترڅ کې هڅه کوي چې د بشار اسد حکومت او وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي خو د دې غونډې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. کامرون وویل د او پوتین موافقه کړې ده چې د سولې د خبرو لپاره د جی اته په سرمشریزه کې پراخ نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي.
President Putin and I have discussed how we can use the G8.
ولسمشر پوتین او ما په دې اړه بحث وکړ چې د دې خبرو د بیا پایل لپاره څنګه د جی 8 سرمشریزه کار وخلو او نوې خوځښت او مشري ور په برخه کړو. دا چې څنګه یو انتقالي حکومت وخت ورسیږي سوریه له زیانونو خلاصه او وژنې بندې شي موږ موافقه وکړه چې د جی 8 غونډه باید د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د کار ملاتړ وکړي څو د سوریه خلکو ته د سولې یو نوی بهیر راولي. موږ بل د فرصت څخه چې د جی 8 ټول مشران حاضر دي کار واخلو څو دا نوی امکان رامنځته کړو. ملګرو ملتونو د پنځشنبه پر ورځ وویل د سوریې په کورنۍ جګړه کې د تلفاتو شمیره نږدې 3 نوي زرو ته رسیدلې چې ډېره برخه یې ملکی وګړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیبه حال ده. سونو پولیس، سونو امنیتی مسولین او ملی اردو دور دلته اوسیږي او ولایت په خوا کې زیبا هوټل په نامه دلته پوډر خرڅېږي او آزاد پوډر براله خرڅېږي. قطار خلک ناست دي او دې نشو کولی چې دغه هوټل مخنیوی وکړي. زه پوهیم چې د چارواکو سره دې پلان مشتره کړی دی او د خپل حق اخلي. ټول خلک یې پوډریان کړي، نشیانې کړي، درد بدرې کړي او دوی باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، د حکومت باندې خلک څنګه اعتماد وکړي.
د اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د محل په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمل څخه ورو.